افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په مای میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 دیرش ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,400 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په مای میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,200 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بې پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیا 10,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبر اعلان ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو وکریوي ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یوه توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکترانو دته د دمې سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدله چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کیږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوښتنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلي وو، او د نارینه او په تالارونو کې د موسیقي غږول هم مانو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیرونه د طالبانو د حکومت له خوا د ودونو د تالارونو د اتحادیه له خوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودونو مراسم باید د دود او دستور لمخه په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندۍ موسیقي او خلک په شوق راتلل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګری کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشد در روسیه یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو دواده او محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوندور نه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غږول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې، او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپورت تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه ویلي. خو طالبانو څو ځله موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنوي کې د موسیقي غږول، او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړي دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګیده، او په 2021 کال کې طالبان له وخت تر رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستان وتل او ویا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته ل تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړ چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د کاناډا د قانون له مخې د دې هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورترغاړي. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډیره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د سی یو څلوېښت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه منع نه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت یې جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هېواد مرستندوی ماسي کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونه کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوای او کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور څه آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غوندي کول شي چې خدمات ارزه کی خلک ته ډیر مساعد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ کړی دي دوی پروژه تطبیق کړی دي هم مساعدي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی سره اعتبار هم لري او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملالب خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سوی افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي یعنی د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده او آیا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلی دی چې دوی 15000 یا 30000 کسان دي یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلیون ندیر خلق دی تا وای متاسفانه نن سبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی او اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمون دی او شزی دی خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کرده دی اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفانه عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سبا افغانان مستر مواجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیر همونه دی
له مدني فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړ چې پر بنسټ د هیواد مرستندوی ماسې کول شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوی تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټک کړي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوسو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف انکار کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته شمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیک کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
to America's longest conflict.
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه، ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپل داشمن عملی کړو، لکه لدی ډلې سره په ګډه او د هغه کار دی چې موږ یې کوو.
That's what we're doing.
خاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه لونه وی ضروري افغانان امریکا ته لیږدول شوی دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 250 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیکېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې د پام وړ کارونه شوی خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډیر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنۍ بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکی مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډ شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمری چلی رښتمه په افغانستان کې د مور له ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داس حال کې را رسیږي چې سکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است د پښوند کی ستونزې ډيري دي. هر څوک په بيوزلي کې ژوند کوي په خراب دی. په ځنګړې توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري یو مور لدې پرته نور څه نه کوي چې مشمانی خجامي ولري او که خواړه ولري یا خر ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم. خدا هم کار نه کوي
خیاطي دې کوشش میکنم یا کم زندگی مو خوبتر شه خوبم نه.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند تر سوریه لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسیدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تب روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې هم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. ماریا محمدي چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی زوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانځي.
ما کته یار غربت هستم، دور از مادر،
زه په یو بهرنی هیواد کې خپل مور څخه لري يم. زه نشم کولای د مور ورځ ولمنځم. زه د حقې سره د حقې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له حقې سره نه يم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له حقې څخه لري شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپل مور نه لري يم، او دا زما لپاره خورا سخته ده ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده. خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم. ما
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږي شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترګرو ډل سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمل شوی حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خلکو د طالبانو له حزبي او د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقوقو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې او بیلګه د اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامې د خبرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رډیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خبره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1988 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځنګړی توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام پاړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
خغلی اندیشوی دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کیدو اغیزمنی هڅه کولای شي چې افغانستان له کورونی او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او نتوجي کوونکې سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروی کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکریا بارکزی وایي پر طالبانو زیات فشار او د دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دی.
تر کې راځي چې جدا ضرورت به احساس میشه چې طالبان باید بر اساس همان موافقت نامه خودشان
سربیره پرده چارتی علی دلکی که طالبان باید دخبال حقا ترون پاس از چل نریوال طولن سرعی لسلی کرده مسئول و پیشندر شی ارینه دا چه دستی و میکانیزم رمیست شی چه دوی دخل کو پورنده دا چلن داد باو دا حقونو دا درنوی دا افغانستان دا تولیز امنیت او تروریستی فعالیتونو پرده حساب برکون کیوی
سر تا سری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جواب دهی و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پا دیاره ده طالبان ده حکومت ده ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د راپور تر خبرېدو زموږ پښتنه ته ثوابونه وایم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصت ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندېږي او د دې هېواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دی. هغه رویترز خبری آژانس ته د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلی دی چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دی. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړۍ جوپه د تېرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلاند ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلې خوا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اصلي ټاټو ویکریو ری کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاړی کوي دي او ډیر وخت د چټ للارې لیوبل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت تا 5 ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی متي الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتری او اړیکو ساتلو خلاره ده ځکه دای هم ډیر وخت چټ کوي
دی چټ خو فائدې هم زیات دي ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیر اسانتیاوې موجود دي او بل ارتباط دی ټوکو ټکالو دی وخت تیرول لپاره ډیر ښه ده ځینې وخت زړی فکر غلطي ځینې آنلاین ملګری چې نش کوي سي هغه نږدې وګوري چټ خلاره ده ویډیو چټینګ ده یا ته دی ګوتو چټ د څه کوي سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات آتا پنځه سات آتا ټول ورځ او چټ وس د څه سوي سي کته په انټرنیټ کې نه زه خود څه فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبره
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وای د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت ز په چټ کولو بوخت او مصروف وم باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم کور کې مې بی ځای غوسه کوله کور کې مې بی ځای ماشومان وهل داسې الفاظ مې له خولې څخه وستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه بشوم خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل داسې یو څه مې ولوست داسې کتابونه مې ولوستل داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمن کړم چې په دې کې تا توان دی ذهني اختلاط ذهني مشکلات درته جوړیږي سترګو ته دې زیان رسوي فکر دې رالنډوي تا ته بیا ژر غوسه درځي د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منځوي دي
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي یو څوک به مثلا په ټویټونو کې په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي
ډاکټر محبالله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوی امکان شته نو موړی له همدې بابته دا را پیدا کیدونکو زینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لکټیټ ونی سي سر چې ټیټ نی سي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل ځینې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمي ځینې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د دې هغه خوځښت کمیږي دی ډېر وخت بناست وی او د ناسته د سړی وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضی په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي خو دیا ناکا کړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي
زما وخت څنګه چلی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټینګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي نو موړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاري یو بل سره وویني او وغږیږي کچېرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړي وي
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سي آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي او بل دا چې یو څه دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا دی یو څه دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینه په بدن کې وبهیږي. بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ. دا هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې. بنا ان نتیجې دا کېږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کېږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هڅه تېر شو، ځواني مې هڅه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت بنیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصروف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا ده چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ځای کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی هم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي. اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونه کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسي کی هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و دي شانو لپاره د دې شانو سره عادت کړی وي برته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي ترڅو دا راکم شي پرته د دې پر رسیات او پس ورختنه او په عادي غختنه او هیله کول باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا جن نور کار نه استمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غیدلی
د کور کارونه سي معمولا متاس په سیمو کې د کور مربوط کې اړخه زو مربوط کې ا کارونه مان دي کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دوه نه د سيناري نه دي مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلي یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خځې ورته بیا دا سي وایي سي مثلا دا د خځې غلام دا یا د خځې خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یو غوږ داس فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کې دا کارونه د خزو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کې او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لو شرم ګڼي
وسنی ځوانان شریکانه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې د کوي لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولې د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ پخپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي مونږ مور دي مونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي مونږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو مونږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پیخی تر څو پورې ځان خپل کارونه تر سره کوو زه محاصل مو تر یو څه وخت ما په لیکه هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوه دا و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان د فار اشپزي کړل همدارنګ په داسې وختونو کې ما د پر خپل کالی سره کړی کالی مو انځل دي ځان د پر مو ډوډۍ خوراک لو خيار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغه ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه دي چې زموږ خپل واخ واګي کرام سترو څوک راشي او څه نه کېږي وګي سم بیا هوټل ته دکان نه بچا اخلم بیا خورو
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای ځوانان زکه د کور کارونه نزد کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یو اتاق کې واځي وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
درې کسانی نزد کوي او د نزد کړی لته دا د سدای په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دا کسان دغه مشکل سره مخ شوی چې په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډیره ښه ده سړی په خپل یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلمه چې په خپل په حکم یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري
سمج زی زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا ګټي پسې لکوره بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زدمی دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایې چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبر ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې، دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه آسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نازلی یا بی وفائی چتی نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلل تو زر زری نا زخنی جبر ما کیا وری نا زخنی جبر پلیا سر سری ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر